هشت و وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید و در این برنامه با صفی الله استانک زای باشید. سلام و خوش آمدید.
ډیر مننه مصطفی صدیقی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. ز صفی الله استانک زایم. بیا مو هم خراغلاست وایم. دغه تخنیکی په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې میر احمد صفای مختوری او چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز ویلی چې امریکا د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د هر ډول لاسوهنې او په دغو کمیسیونونو د سیاسي فشار راوړلو مخالفه ده. د هماورې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې لپاره د همغږۍ هڅې زیاتې شوې. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. یوی لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلی امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د انتخابات خپلو کمیسیون ویلی له بایومیټریک دستګاو د مرکزي زیرمتون سیستم ته د رایو د لیږد بهیر لا هم نه دی بشپړ. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړي چې په بلخ کې د یوې هلیکاپټرې په نسکورېدو و کسان وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل ویلي دي د اوکراین د قضیه په خاطر د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. بشپړ خبرونه. یو ویل ورپوړي امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مستیال وزیر اغلی ویلز پرون د خبره په ټویټر باندې کړي. ویلز زیاته کړي امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواکه توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. اغلی ویلز کابل ته تللی وه او هلته له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله او انتخاباتي کمیسیونونو سره پرون کتلې دي. په دې اړه جزئیات وروسته خبرو. د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي له بایومیټریک دستګاو د مرکزي زیرمتون سیستم ته د رایو د لیږد بهیر لا هم نه دی بشپړ شوی. خو د دغو کمیسیون دارالانچار رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته ویلي وو دا پروسه ښایي د سه شنبې تر ماښامه بشپړه شي. د کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وایي تر پرون ناوخته پورې د 1,400,000 رای ورکونکو معلومات له بایومیټریک دستګاو د ټاکنو خپلو کمیسیون مرکزي سرور ته لیږدول شوي. هڅه کېږي ژر د پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږم وشوې. تمه ده د میزان په ویشتمه یعنې همدا شنبه لومړنۍ نتیجه اعلان شي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې په بلخ کې MI ولس هلیکپټرې په لویدو سره و کسان وژل شوي دي. څلور پیلوټان دي او پاتې درې نورې سورلۍ دي. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي دا څرخي الوتکه ملي اردو د 201 قطې مربوط وه. اخوا په بلخ کې د شاهین قلي اردو ویان تانی فریزایی وایي
پروازی تعلیمی بوده،
دقیقاً ساعت 5:30 عصر دچار عوارض فنی شد. دا یو تعلیمی الوتنه و پرون د مازیګر 15 بجې او درش تخیل تخنیکی ستونزې سره مخ شو. پیلوټان مجبور شول چې استراری ناسته وکړي او طیاره په ځمکه ولګېده. دفاع وزارت دغه الوتکې د مسکوري دوه پرپیخه خوشینی خودلې. روسیې له متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د څه باندې $1,000,000,000 په ارزښت موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه موافقې خلیج ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي دي. هغه په عین حال کې د سعودي عربستان پانګوال هم په روسیه کې پانګونې ته وهڅول. پوتین پرون له گاونډي هیواد سعودي عربستان څخه ابو ظبي ته الوتنه وکړه. هغه په هوایی ډګر کې د متحده عرب اماراتو له ولیعهد شهزاده شیخ محمد زاهد بن آل نهیان سره وکتل. شیخ محمد هیله وښوده چې د پوتین دغه سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په پراختیا ژور اغیز وکړي. د روسیې ولسمشر وروسته د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د سوداګرو له استازیو سره وکتل او ویل هغوی سره د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي دوی د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح په اړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. کانګرس وایي ترامپ ځکه استیضاح کوي چې له اوکراین یې غوښتي چې د جو بایدن په اړه پلټنې وکړي. مایک پینس د خپل وکیل له لارې ویلي د اوکراین د قضیې په ارتباط له د استازیو جرګې دریو جرګکیو د اسنادو یو لوی لیست غوښتی خو دا یې نه ورته برابروي. جولیانی هم ویلی د کانګرس سره همکاري نه کوي او خای په دې خاطر تاخیر هم شي. څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانتر په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له خپل مقامه ناوړه استفاده کړې که څنګه. بایدن د امریکا د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو کاندیدانو څخه دی. خارلی ترامپ بایدن او د هغه زوی په اوکراین کې په سیاسي فعالیتونو او سوداګریزو کاروبارونو باندې تورن کړی. یوې نامعلومې سرچینې دا کړي چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې د بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي خو ترامپ دا ټلیفوني خبرې رد کړې دي. او د روسیې سترې محکمې د یو اوکراینی وګړي د بند موده را لنډ کړل. دغه کس د اوکراین په کریمیا سیمه کې چې روسیې اشغال کړي د جاسوسۍ په تور محکوم شوی و. سترې محکمې پرون حکم ورکړ چې د کوستیان تین دافی دینکو د بند موده له 10 کلونو باید 3 کلونو ته راکمه شي. د دافی دینکو مدافع وکیل دیمیتری دینزی ویلی د موکل نومې د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لیست کې ورزیات شوی. اوکراین او روسیه د سپتمبر میاشتې په 1 او 2 بندیان تبادله کړل. ازادي رادیو تاغه غاست خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه azadiradio.com کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیاله آلیس ویلز پرون کابل ته تللې وه. هغې ویلي دي چې د انتخاباتو په کمیسیونونو باندې له هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې سره مخالفه ده. اغلې ویلز له افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي. له ښاغلي عبدالله سره اغلې ویلز په دې اړه خبرې کړي.
خانم آلیس ویلز به صراحت اعلان کرد که ایالات متحده آمریکا از انتخابات شفاف، انتخاباتی که بر اساس قانون انتخابات، طرز عمل‌ها و لوایح نتیجه اعلان شود حمایت میکنه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي دي چې د سولې د پروسې په اړه باندې دوی له بهرنیو کورنیو ډلو سره د همغږۍ هڅې زیاتې کړي دي. دا وروسته له هغه چې یوه ډله بهرنیو چارواکو له افغان مشرانو سره کتلي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل وایي
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت به ډیر ژر د سولې په اړه د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ د ایجاد لپاره حڅه ګړندې کی په دې برخه کې کار شروع شوی او موږ یې د سولې د پروسې لپاره اساسي او بنسټیز بورو.
روسیه ویلی ترکیه او سوریه هیڅ کله جنگ ته نه پریږدي. د روسیه د ترکیه ولسمشر بیا ویلی چې په سوریه کې اهداف تعقیبوي.
بارش پناره حرکتمون
د سولې د تسلی په نوم د ترکیې پوځي عملیات دوه هدفونه لري. لومړی د سوریې په شمال کې د تروریستي سازمانونو بشپړ د منځه وړل دي. دویم هدف خپل هیواد ته د 3 میلیونه سوریایي عربانو ستنول دي.
رازو ده پروگرام لومړی مطلب ته. امریکا د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له هر ډول لاسوهنې او په دغو کمیسیونونو کې باندې د سیاسي فشار راوړلو مخالفه ده. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز پرون کړې ده. اغلی ویلز کابل ته تللی او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتو کمیسیون له غړیو سره کتلی دي. بشپړ راپور. لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون د خبره په ټوټر باندې کړې ده. اغلی ویلز زیاته کړې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواک توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. د افغانستان انتخابات خپلو کمیسیون په وار وار ټینګار کړی چې بایومتریک تایید شوی رای قبلوي او خپل کار ته په پوره استقلالیت دوام ورکوي. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز د ټاکنو کمیسیون دغه دریستایلی او ویلي دي چې دا کار به ډاډ زیات کړي او یوه د باور وړ نتیجه به رامنځته کړي. اغلی ویلز پرون د انتخاباتي کمیسیونونو له غړیو سره لیدلی او هم یې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره جلا غونډې کړي دي. ویلز او افغان مشرانو د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړوندو مسایلو بحث کړی دی. پرون ارګ مانی لیکلی وو افغان ولسمشر اشرف غنی له اغلی ویل سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړه ته درناوی وشي. د ښاغلی غنی په حواله زیاته شوې و چې هیڅ کاندید دی له وخت مخکې د بریا ادعا نه کوي. له میرمن ویل سره د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې په اړه د ښاغلی عبدالله مرستیال ویاند امید مایسم ازادي راډیو ته وویل
خانم الیس ویلز
په صراحت اعلان کړ چې ایالات متحده امریکا از انتخابات میرمن الیس ویلز په صراحت اعلان وکړ چې امریکا متحده ایالاتونه له شفاف انتخاباتو او داس انتخاباتو چې نتایج د انتخاباتو د قانون او لوایحو په اساس اعلانېږي ملاتړ کوي. هغې له کمیسیون هم وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې خپل استقلالیت او شفافیت وساتي. له بلې خوا اجرایه رئیس هم ټینګار وکړ چې شفاف او عادلانه انتخابات کولی شي یو باثبات افغانستان ته د هیله من کېدو لار پرانیزي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان پشپګه موشول. افغان اجرایه رئیس او ولسمشر دواړه د نور کاندیدانو ترڅنګ په دې ولسمشری ټاکنو کې کاندیدانو او له خلکو یې وغوښتل چې رای ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان د سولې پروسې لپاره د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ چارې چټکې شوې دي. دغه شورا وایي دغه هڅې د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره اساسي رول لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پرون په کابل کې ځینو بهرنیو چارواکو له ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د سولې پروسې په اړه خبرې کړې دي. اخو اجرایه رئیس وایي تر ټاکنو وروسته د نوي حکومت یوه دنده به هم د سولې د پروسې بریالي کول وي. په دې اړه صالح محمد صالح ته وغږو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید همغږي او له ټولو اړخونو نهایي سي وي. دغه شورا ویلي چې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د استرالیا د سفارت له مرستیال پیټر ترزول سره خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تیرش په ازادي رادیو ته وویل په دې کتنه کې د سولې پروسې د بریا پر لارو چارو هم خبرې وسوي.
موږ په دې عقیده یو چې د سولې پروسه باید یو حساب سوی، همغږي او له ټولو اړخونو سره نهایي سوی پروسه وي. په دې پروسه کې په یو غږ شاملېدل، د ټولو لورو نظرونه په پام کې نیول او په یو خلو ورتلل د افغانستان په ګټه هم ده او د دغه پروسې په ګټه هم ده. د همدې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت به ډیر ژر د سولې په اړه د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ د ایجاد لپاره
هڅه ګړندۍ کی. په دې برخه کې کار شروع شوی او موږ یې د سولې د پروسې لپاره اساسي او بنسټیز بورو.
د افغانستان د سولې پروسې په اړه پرون د مرکزي او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم جلا جلا خبرې وکړې. جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر غنی خبرې راخیستې چې ویلې دي د با عزت او پایدار سولې لپاره سراسري اجماع سته او دغه پروسه د اوسنی او راتلونکي حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل ده. پر دې موضوع الیس ویلز پرون په کابل کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم بحث وکړ. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید مایسم پرون وخت ازادي راډیو ته وویل د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د سولې پروسې پر دوام ټینګار وکړ. میرمن الیس ویلز ټینګار وکړ چې تر ټاکنو وروسته باید د افغانستان د سولې مسئله جدي تعقیب سي. د دې لپاره چې په دې حوزه کې پرمختګونه ولرو او په افغانستان کې روان تاوتریخوالی بند سي، اجرایه رئیس ټینګار وکړ چې د سولې په اړه د اجرایه ریاست او د ملي یووالي حکومت دریز ډیر څرګند او واضح و او دی. ښاغلی میسم وایي هغه حکومت چې تر ټاکنو وروسته به په افغانستان کې تشکیلیږي جدي هوډ لري چې د سولې پروسه تعقیب کړي. د افغانستان د سولې پروسه وروسته له هغې ټاکنې سوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سپتمبر په لومړیو کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه ودروله. دا پروسه وروسته له هغې ودرول سوه چې په کابل کې په یوه حمله کې یولس ملکیان او دوه بهرنیان چې یو امریکایي پوځي و ووژل سول. خو پرون ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو هیات دې ته چمتو سوی چې له امریکا سره د سولې خبرې له سره پیل کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او فم سل شاره پنځه باندې خپرونې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ورځ د طالبانو په حملو کې 28 ملکیان وژل شوي دي. د یوناما په ځانګړي راپور کې چې د سې شمې پروس خپور شو راغلي په همدې ورځ 2500 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي د انتخاباتو په ورځ دوی ټینګ امنیت نیولی وو او د طالبانو فشار په ملکي برخو زیات و. رحمت الله افغان په دې اړه راپور جوړ کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وای د میزان پښپګمه د طالبانو په حمله کې د وژل سوي ملکیانو یو پر درېمه برخه ماشومان وو. د یوناما په اعلامیه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره سوي راغلي په دغه حمله کې 28 تنه وژل سوي او 209 تنه نور ټپیان دي. وړاندې په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تداما چې یماموتو له قوله ویل سوي طالبانو غوښتل چې انتخابات وننګوي او افغانان د رایو له حق څخه محروم کړي. د ښاغلي یماماتو په وینا پر ملکي وګړو پراخ یا استماتیک بریدونه ممکن د بشریت په وړاندې جنایت وبلل سي او له شک پرته ملګري ملتونو د غندي. خو د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په همدې ورځ په کابل کې به خبري ناشته ته وویل د انتخاباتو او له هغه وړاندې دوی پر طالبانو فشارونه زیات کړي وو. هغه وایي موږ چې په دوی یعنی طالبانو باندې په دغه پروسه او له دغه پروسې وړاندې فشارونه راوستي وو، امنیتي او دفاعي بنسټونه ډاډه وو چې دوی به ملکي برخو باندې فشار راوړي او په دغه ورځ دوی هیڅ کار ونه شو کړای. د نوموړي په وینا طالبانو غوښتل چې د جمهوري ریاست انتخابات ګډوډ کړي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې امنیت ټینګ کړ او هغوی بریالي نسول. د جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په پار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ملي او نړیواله کچه وستایل سول. دغه انتخابات د روان میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سول، خو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږ نیمه منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. تر لنډې دمې وروسته د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. ډیلی میل ورسپانې د ملګرو ملتونو سازمان دی او ریپورت په اساس لیکلی چې د افغانستان د ولسمشری ټاکنو پر مهال په بریدونو کې 50 افغان ملکیان وژل شوي او څه باندې 300 او یا نور ټپیان دي. ورسپانې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي یوازې د انتخاباتو په ورځ 28 ملکیان وژل شوي او 250 نور ټپیان وو. په دوام کې راغلي د تلفاتو له لوړ رقم سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ټاکنو تر سره وای یو بریا بللې، ځکه د هغوی په خبره طالبان پراخو بریدونو ته پرې نه ښودل شول. طالبانو ګواښ کړی و چې انتخابات به ګډوډ کړي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه د سېشنبې په ریپورت کې دا هم راغلي چې طالبانو ډېر بریدونه د راکټونو، لاسي بمونو او هوانونو په واسطه وکړل. د ریپورت په اساس طالبانو د ښوونځیو په شمول د رایه چونې مرکزونو ته نږدې بوشکۍ بمونه ځای پر ځای کړي وو. افغان امنیتي چارواکو څه باندې 10,000 پوځیان د ټاکنو د امنیت لپاره معذف کړي وو. د چارواکو په خبره د میزان په شپږمه د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ د طالبانو لسګونه بریدونه شند کړل. د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په اوسنی وضعیت باندې یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې چې عنوان یې د افغانستان د جګړې آنلاین ډګر ایښودل شوی، راغلي ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د افغان حکومت او طالبانو لپاره د جګړې یو بل لومړی کرخه په لاس ورکړې ده. د ټولنیزو رسنیو لارې د حکومت او طالبانو استفادې ته اشاره شوې چې هر یو لوري په خپل ګټه پکې تبلیغات کوي. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان حکومت او طالبان غواړي د ټولنیزو شبکو لارې د خلکو اور او ډاټ وګټي. د ډیپلوماټ لیکلي لکه څنګه چې عملاً جګړه زور اخلي، ورسره په ټولنیزو رسنیو کې هم شخړې زیاتېږي. د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې لبریدونو ورسته خلک او د جنگ خېلې خواوي سمدستي د مړیو او ټپیانو په وینو ککړ عکسونه په فیسبوک، ټوئیټر، یوټیوب او نور رسنیو باندې خبروي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې څو هغه پیښو ته اشاره شوې چې پکې د وژنو او تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې خبرې شوې دي. د ډیپلوماټ په سوشل میډیا باندې د داسې عکسونو او ویډیوګانو خپراوي په دې معنی بلل چې لروان تاوتریخوالي د خلکو ویره لا زیاتوي. د ریپورتونو په اساس څه باندې 40 میلیونه افغانان مخابراتي خدماتو ته لاسرسی لري او لډلې 5 میلیونه انټرنیټ کاروي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو هلمند ته د هلمند خلکو د افغان ځوکونو په ملاتړ غونډه وکړه. په لخرګا کې د افغان ځوکونو په ملاتړ غونډه کې خلکو د ولسمشری د ټاکنو پر مهال د نیول شویو امنیتی تدابیرو ستاینه وکړه او د افغان ځوکونو مسؤلینو ته د ګلانو ګېډې ورکړې. په دې اړه الیاس دایی یو راپور جوړ کړی.
د هلمند د قومونو او قبایلو چارو د ریاست په انګړ کې د غنو کسان لخوا په دې ورستوي کې د افغان ځواکونو امنیتي تدابیر، عملیات او کرین وستایل شوی. دلته راټول سو اکثرو کسانو پر خلکو غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې خالي بستون او وړتیا او توګوریو خپل وستي او ورزيدا ولادونه د افغان سرتیرو په لیکو کې شامل کړي. غلام غوث داوري او قومي مشر جام جانول د افغان ځواکونو مسؤلین د سرتیرو اړتیا او ته پر وخت ځان ورسوي او د هغو ځواکونو د ستاینه او ملاتړ وسی چې د جنگ په لومړیو کرښه کې د حکومت او خلکو ساتنه کوي.
نو راسي ک مشرانو په ګډه سره خپل امنیتي ځواکونه په شپه او ورځ ورسره همکار خو یو دغه چې دلته د ټول په دې اطمینانې مې چې دغه ورسره همکار یو او همکار ورسره تر دغه لا ورسره چټک شو.
یوازې نه چې تر شا ولا تر مخ یم ولا سرم پر ورکو پر خپل مل امنیتي ځواکونه نازک نازک بچان مو روزه سوی د خارج تعلیم او ته پاغومم درشی اغوستی دي قربانی ته حاضر و.
د لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې د افغان ځواکونو په ملاتړ او ننګ غونډه جوړیږي، خو دا ځل قومي مشرانو او دینی عالمانو د ولسمشرزو ټاکنو پر مهال د سرتیرو د کار او ستړیا د جبران او ستاینې لپاره راټول سیول. د هلمند قومونو او قبایلو رئیس نوید نظری او دینی عالم مولوی خلیل احمد ول د ولسمشری د ټاکنو پر مهال د حکومت تر کنټرول لاندې سمو کې زرګونو سرتیرو امنیت وساتي او خلکو ته درایه چونی زمينه برابر کړه.
او شکر زیاد دی چې دا انتخابات کې موږ نسبت نور انتخابات ته ډیر لږ تلفات ورکړل. کوم خاصی پیښې ونسولې چې هغه زموږ تاسو انتخابات کم رنګ کې یا ناکام کړی، نو دا زموږ تاسو د امنیتی ځواکونو لپاره او موږ ته افتخار دی چې موږ خپل په سر وکولای سول بدون له خارجیانو څخه د خپل انتخاباتو امنیت وساتو.
چې دې امنیتی ځواکونو دیو خپل د وظیفې حقوق ادا کړل او دیو خپل وظیفه پای ته ورسول، نو څوک چې دا رقم وظیفه پای ته رسي او خلک د دوی ارزښت نه کوي، د دوی قدر نه کوي، د دوی شکر نه ادا کوي، دا د الله شکر هم نشي ادا کولای.
کچوم د ولسمشری د ټاکنو پر مهال د لشکرګا په شمول یو شمیر ولسوالیو کې د طالبانو لخوا د ټاکنو د ګډوډولو هڅه او ځینې واړه بریدونه وسول، خو حکومت او خلکو د ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال د افغان ځواکونو لخوا د امنیت د ټینګښت مسله وستایله. طالبان همیشه دغه ډول غونډې ته په واقعي ملاتړ نه ګوري او هغه نمایشي او د حکومت په دستور جوړیدونکي غونډې بولي. ممدی لاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. او تر نور و زر در افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
روسیا وایي پرې به نږدي چې د ترکیې او سوریې ځواکونه په خپلو کې شخړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي عملیات شدید شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ویلي د دغو عملیاتو یو هدف سوریې ته د کډه شویو سوریایانو ستنول دي. د ازادۍ راډیو د خبري مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
د سوریې لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي مسکو به پرې نږدي چې د ترکیې او سوریې ځواکونه په خپلو کې شخړه وکړي. الکساندر لاورنتیف پرون سه شنبه متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال دا خبره وکړه او زیاته کړه موږ به پرې نږدو چې داسې څه پیښ سي. لاورنتیف زیاته کړه د ترکیې او سوریې چارواکي د هر ډول شخړې د مخنیوي لپاره په تماس کې دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت وایي چې پوځیان یې د سوریې او ترکیې ترمنځ د پولې په اوږدو کې سرحدي شارګوټي منبیج ته څیرمه او د الفرات سیند په لویدیځ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه ګزمې کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کلی کرافت ویلي چې واشنگټن د روسیې د ګزمو په اړه سخته اندېښنه لري. د روسیې دولتي رسنۍ وایي د دې کار هدف دا دی چې د سوریې او ترکیې ځواکونه له یو بل څخه فاصله ولري. روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له کلیدي پوځي متحدانو ګڼل کیږي له 2015 کال راهیسې په سوریه کې خپل پوځیان ګمارلي دي. ترکیه د سوریې په شمال کې تیره اونۍ پوځي عملیات پیل کړل او هدف یې له سرحدي سیمو د کردانو په رهبري د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل شوولې دي. ترکیه د سوریې د کردانو د خلکو د خوندیتوب قطې یا وای پی جی چې د سوریې په ډیموکراتیکو ځواکونو یا اس ډی اف کې پراخه ملیشه ډله ګڼل کیږي تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې په خپل وینا کې وویل
بارش پنارا حرکتمزن
د سولی د پسرلی پونم د ترکیه پوځي عملیات دوا هدفونه لري. لومړی د سوریه په شمال کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی او د خلکو د خوندیتوب قیتو د تروریستي سازمانونو بشپړ د منځورل دي. دویم هدف خپل هیواد ته د 3 میلیونه او 1.5 زره سوریایي عربانو ستنول دي چې لا تو کلونو رئیس زموږ ملمان دي
دنه بیلمدرنی سلامکتر.
د کوردانو پر رهبری ځواکونه ویلي چې د سوریې له حکومت سره د یوې موافقې له مخې د پوځي ملاتړ په بدل کې د ترکیې د عملیاتو په دفع کولو کې همکاري کوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د سوریې ځواکونو د منبیج شارګوټي په شاوخوا کې څه باندې 0 کیلومتره ساحه په خپله ولکه کې راوستلې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه په سوریه کې د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې د امریکا عمده متحدان ګڼل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو له بیلابیلو ولایتونو د افغانستان مخته اس ام اسونه راستولې دي. له هغه ډلې عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي پرون د سولې ولسی حرکت غړي لوګر ته راغلي او د خلکو لخوا یې دود هرکلی وشو. هغوی په اوربند تاکید وکړ. د زابل په د جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي د زابل په شاجوی کې 15 ورځ د چې جګړه روانه ده. حمیده نظری هم د قلات نه لیکلي د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو راپور په حقیقتونو ولاړ دی ځکه طالبان د دې خبره همیشه ملکیان په قصدي توګه په نښه کوي. عبدالحنان هم له خوست ولسوالۍ د بغلان لیکلي لکه څنګه چې لیدل کیږي طالبان له امریکایي لوري سره د خبرو لیوالتیا لري
په داسې حال کې چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي د دب خبره هیڅ کله به سولې ته ونه رسیږي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم اس ام اس 1313 د لارې له ازادي راډیو سره خپل لنډ لیکلي پیغامونه راواستوي. وخت شته یو بل اس ام اس هم لولم. خالد صمیم د خوست د په بخښنې سره خالد صمیم د لغمان له دولت چالی کلی د انتخاباتو کمیسیون باید په هیڅ ډول باندې غیر بایومیټریک شوی رای په سرور کې انتقال نکړي ځکه غیر بایومیټریک شوی رای د خبره درغلیونه ډکې دي. ازادي راډیو ته غواګیست د ولس شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو دات کام ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه باندې اوریدلای شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کیږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته یوی لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلی امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او په دغو کمیسیونونو کې د لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون کابل ته تللی و او د خبرې په ټوټر باندې کړی ده. ویلز زیاته کړې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواکه توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. اغلی ویلز له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالعبدالله او همدارنګه د انتخاباتي کمیسیونونو له غړو سره جلا کتنې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی چې په بلخ ولایت کې د ملي اردو د یوې ام آی ولس دولت سرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون وته نسورلې وژل شوي دي. دغه الوتکه د اوسو اویمې قطې مربوطه وه چې تعلیمي الوتنه یې کړې وه. د غزنی ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د والي ویاند وایي په دغو عملیاتو کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. روسیه له متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه موافقې خلیج ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي دوی د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا په اړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. مایک پینس د خپل وکیل له لارې ویلي د اوکراین د قضیې په ارتباط له د استازو جرګې دریو جرګکیو د اسنادو یو لوی لیست غوښتی خو د نه ورته برابروي. څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ترامپ د اوکراین له ولسمشر د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر په اړه د خاتو د غختنې په کولو له خپل مقام ناوړه استفاده کړي که څنګه. او د روسیې سترې محکمې د یو اوکراینی وګړي د بند موده لنډ کړه. دغه اوکراینی وګړی روسیې په کریمیا سیمه کې د جاسوسۍ په تور محکوم شوی و. ازادي راډیو ته غواګیست لنډ خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. د پروګرام دویمه نیمایي پایل شوه. په دغه پروګرام کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه خپره شي خو لومړی یو دوه راپورونه هم لرو. د خوست روغتیایي مسؤلین او د پوهنې چارواکي لز د کوونکو او د هغوی د کورنۍ لغړی غواړي چې خپلې سالمتیا او روغتیا ساتنې په خاطر دي په صابون د لاسوینځلو کلتور دود کریم. دوی د سې شمې پورس ناوخته د ښار په یو خونځي کې د لاسوینځلو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل. لدې برنامې هدف دا دی چې ښوونکي او زده کوونکي دا پیغام خپلو کلیو او کورونو ته ولېږدوي. روغتیا پالان وایي پر صابون لاس نه مینځل د اسهالاتو، سینه بغل، خوارځواکۍ او نورو خطرناکو ناروغیو لامل کیږي او د زده کوونکو پر تعلیمي نتیجو اغیز لري. په دې اړه نجیب الله الوخیل له خوست یو راپور رالېږلی.
د خوست په هنی او روغتیا د برخې چارواکو لزدکونکو او کورنۍ وغوښتل چې د خپل سلامتی او روغتیا ساتنې په خاطر د لاسونه پر صابون مینځي او دا پیغام د نورو ته هم ولېږدوي. دوی وایي پر صابون لاس مینځل باید د ټولنې د وګړو په یو دود بدل شي. د خوست په هنی رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه هم په ډیری سیمو کې خلک او کورنۍ په صابون د لاس مینځلو له فرهنګ سره بلد نه دي او دې مسلې ته په برسره نظر ګوري.
د اکتوبر 15 په صابون سره د لاسونو مینځلو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په پوهان عبدالحی حبیبي لیسه کې لزده کوونکو سره ولمانځل شوه. پیغام له دغې ورځې څخه دا دی چې موږ از ځکون کو ته دا پرهنګ انتقال کو چې په کور او خوانځي کې خپل لاسونه په صابون سره ومینځي.
د شفیع الله ګلرنګ په نوم یو خونکی وایي په صابون سره د لاس مینځلو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې خونکو او زدهکوونکو ته دا پیغام ورکړل شو چې خلک په ورځني ژوند کې د صابون په واسطه لاس پرېمینځي او دا خبره عملي کړي.
دلته ښوونکو او زده کوونکو ته ټولو ته دا پیغام ورکړل شولو چې موږ باید په ورځني ژوند کې لاس پرېمینځو.
د فیض الله او اجمل په نومونو دوه تنه خصوصي زده کوونکي وایي شاګردان او رون اندي باید د خپلې کورنۍ غړي او کلیوال په دې وپوهوي چې لږ تر لږه د ډوډۍ خوړلو مخکې او له رفع حاجت وروسته خپل لاسونه په صابون سره پرېمینځي.
نو د لاسو مینځل خو چې دي هغه ډېره زیاته ګټه لري کوم چې موږ تاسو له ناروغیو څخه ساتي.
کورنۍ غړي مو چې په دې باندې نه پوهېږي چې د لاسو مینځل کومې ګټې او فواید لري باید هغه ته دغه کلتور ورسوو. مخکې له رفع ډوډۍ خوړلو څخه وروسته
بلخوا روغتیا پالان وایي پر صابون لاس مینځل 50% اسهالات 40% سینه او بغل او د 40% زده کوونکو غیر حاضری کنټرولولی شي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی چې د دې نړیوالې ورځې له ګډونوالو څخه وویل
هغه څوک چې لاس نه مینځي هغه د لاس نه مینځلو له وجې مختلفې ناروغۍ سبب کیږي. مثلا په هاضمي سیستم کې د مختلفو اسهالاتو سبب کیږي، د معدې د ایچ پایلوري سبب کیږي. همدا قسم ته که یو څوک د هاضمي سیستم ناروغۍ ولري هغه کولی شي چې د همدغې هاضمي سیستم د ناروغیو له وجې په تنفسي ناروغیو، د زړه په ناروغیو او په مختلفو نورو مزمنو ناروغیو اخته شي.
د یادولو وړ ده د اکتوبر پر 15 د صابون په واسطه د لاس مینځلو نړیواله ورځ له 2008 زیږدیز کال راهیسې د وژونکو ساري ناروغیو د مخنیوي او روغتیا ساتنې په موخه د نړۍ له سلو په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. روغتیا پالان وایي چې د ساري او وژونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره پر صابون لاس مینځل تر ټولو اسانه، ارزانه او خلاره ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پر تازه میوه د پاکستان لخوا د مالی لوړوالی د انارو سوداګر له ستونزو سره مخ کړی. د کندهار د انارو باغ لرونکو سوداګر وایي پاکستان د تیر خلاف څو چند خپل مالیه د افغانستان پر تازه میوه لوړه کړې چې دې کار دوی له تاوانونو سره مخ کړی دي. باغ لرونکو سوداګر وایي تر اوسه ستونزې ته دولت هیڅ پاملرنه نه ده کړې. بلخوا د کندهار ولایت چارواکي وایي د ستونزې د هواري لپاره د پاکستان له حکومت سره اړیکې نیولې دي. په دې اړه باندې له کندهار زموږ خبریال صادق رښتینی یو راپور را لېږلی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه هم درته خپره کړو.
په کندهار کې چې انار تازه حاصل ته رسېدلي باغ لرونکي او سوداګر وایي چې پاکستان د تیر خلاف د انارو پر هر موټر خپله مالیه له 300 څخه 300 افغانۍ ته لوړه کړې. د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي د پاکستان دې پرېکړې تاوانونه وراړولې او که افغان دولت د هواري لپاره جرګام وچت نه کړي نو د دې ولایت باغ لرونکي به درون اقتصادي زیان وویني. په دې اړه دوتنو عبدالمنان او عبدالکریم ازادي راډیو ته داسې وویل
محصول شدید د پاکستان حکومت چی بوس مثلا 500 روپی پیو کریټ مس محصول اخی او دا محصول حال د دې فروش کړه 100 روپی وی 4 روپی کریټ باندې بوس 700 روپی سره نو موږ باغوانه په مشکل سره مخامخ یی. انار په هغه کې ولاړ دي باغونه راک ولاړ دي خپل مسؤلیت مصرف مو سره جوړي. دولت زمو سره همکاري وکړي د پاکستان حکومت سره د خبره موضوع شریک کړي چې دا محصول راکم کې سیزمور دا بزګران ته شی پاتس یو داس مملګر ته شی پاتس مملګر مون ته وایي سی باغ ولامون ته وایي سی او موږ خپل مصرف پیسې نه جوړول په دغه ځای دادو
چې باغونه د زمور د سیمه ټول دغه سپاته چې نو موږ ته باید حکومت لار د حلفی دا کی موږ باید سوکو چې په روز کال پاکستان اچا زره غوښه پر موټر باندې 6 کال 3 لکه غواړي پر غټ موټر باندې 4 لکه غواړي نو دغه د هله د پاره موږ تر سپتم راغلی وو تاسو تم را لو خپل ځغم را ورساوه زموږ ځغ باید د افغانستان حکومت واوري کچيري دې ته مشتلار د هل پیدا نكي موږ باغونه دغه ځډک فاتسي د کندهار خلک په ټوله په سن ذکر راګرسي.
لدی وړاندې هم پاکستان ته د انګورو صادرونکو ورته شکایتونه کړي وو. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې لدی سن خبر دي او د هواري لپاره د پاکستاني لوري سره بحثونه پیل کړي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د جره هواري لپاره د پاکستان هیواد د کنسلګری سره ستونزې شریک کړي او هیله مندي چې ستونزې به جره هواره شي.
د سوداګری خونی په توسط باندې موږ د کندهار د بهرنی اړیکو ریاست په مرسته د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه د په کندهار کې د پاکستان هیواد د کنسلګری همدارنګه زموږ د بهرنیو چارو د ریاست په مرسته د پاکستان هیواد د سفارت سره د موضوع شریک شوې ده تر څو دغه ستونزه حل سي.
د کندهار د سوداګری خونه هم وایي چې له پاکستان سره د پرله پسې هڅو سره سره نه دي توانېدلي چې د افغان سوداګرو په وړاندې رامنځته شوي ستونزې له منځه یوسي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د کندهار د باغ لرونکو او سوداګرو دغه ستونزې ته عکس العمل نه دي ښودلی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله ستاسو د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل معاشونو پاره درلودي او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولین او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره وورو، وروسته به د خبرونه په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره وورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. ترې وې وقفې وروسته به له ښاغلي فضلي څخه وورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغه ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 2 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسا پوری مخسر درې لکه او لس سره کورنۍ شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي سب دي چې هغه ته عملا مجددي امتیازات ورکو. موږ وتوانی دو چې په 15 میاشتو کې 2 میلیارد افغانۍ په هیواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسو. بل اخر بیا متقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زر موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسی په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایا پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې و. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایی نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکي یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې، د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي، د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملاً شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څنګه تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاد کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یو سیمې تر بلې سیمې پورې ځي، مرکزونو ته ځي، مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مستحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې هکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د آسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملاً په پروژو کار کوي. ون سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه دا ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لاره واچو. د درېیم مهمه برخه مو دا ده چې موږ د بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاغه حقوقو نه او هم د دوی امتیازاتو نه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورمه مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، په راتلونکي څو اونیو کې موږ به له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډېرو ولایتو کې سهولتونه جوړ سي. دا ټولې هغه پروسې دي چې موږ یې د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار پې کوو. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډېرو نورو بېلابېلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره ثبت دي، د هغوی په ثبت او د هغوی په رجسټریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو، او هغه خلک چې ثبت دي خو واجد د شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو، او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې، هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو. او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملا کار شروع کړی دي. دوی بستونه اعلان کړي، مالیت لرونکي وګړي دوی ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کیږي، او په صحي برخه کې د چارو د ادارې سره، د امنیت شورا سره او د صحت عامې له وزارت سره موږ عملا لګیا یو. په تیر یو کال کې کابو 300 دغسې کسان موږ بېلابېلو هېوادونو ته لیږلي چې دننه د هېواد دننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کېږي.
په صحی برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشپونه او نور نړیوالو هیوادونو سره د وکړه لیکونو موضوع ده. موږ په تیرو اتو میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو او هغه نړیوال کنوانسیون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کله چې موږ د تیرو اتو میاشتو گزارش دوی ته ورکاو د دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته، بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته، په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته، او د دې تر څنګ هغه سهولتونه چې باید شهیدانو وارثینو مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي، دا اداره تر اوسه پورې د هغو سهولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو اتو میاشتو کې موږ ډېر مثبت بدلونونه راوستل؟ د بلې خوا جګړه روانه ده، هر ورځ موږ په لسګونه هیوادوال شهیدان او معلولین لرو. یو اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټولو ته رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک کړو، تجاران او ولسونه دې ته وهڅوو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي، او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله، مننه فضل صاحب. تاسې مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولی سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري یا مکولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا په خوا هم دا کار سوی دی که دا بخیر نه وي؟
یو لوی ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له مالیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامې تر چتر لاندې یو لویه برنامه فایل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه. هغه ادارې چې هلته حداقل 1% یا 1.5% معلولین دي، هغوی ته مو په تیرو اتو میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل، هغوی سره مناسبې وکړي چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یو طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیت لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که، او په ولسي په مشرانو جرګه کې به همچنان سناتور، او د دې تر څنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړۍ د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري، چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو اتو میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول، هغه اوس 2% ته رسېدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې، دولتي بستونو کې چې اعلانېږي، مالیت لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کېږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیت لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی استخدام کړي، چې له دې کال له پای ته رسېدو سره به موږ له ولس سره چې خپل ګزارش شریکوو ټول ادارات به ارزیابي کړو، او له هغه نه وروسته به ټول ګزارش تاسې ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله، فضل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي، د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یوه ستونزه لري، وایي چې کوم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسې مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړلې چې اوس هم بودیجه کمه ده، ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول، او موږ تاسې لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي د دوی په وینا. آیا ستاسې په نوي پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو، احساسوو. په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافي او کلی تغییر راوسته، او مستویده عملا د ادلی محترم وزارت کې د چډیر ضربه دی او د ادلی د محترم وزارت لخوا ولسی جرګې ته ولېګل شي او د ولسی جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې پیل شي او د توشي مرحلې ته لاړ شي. په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی شته حقوق به څو چنده پورته لاړ شي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ شي، او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول شوي. په قانون کې په مسوده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د دې محترم وزارت ته لیږل شوی، د یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي، حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 مادي سره مشابهت لري موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټولو برخو ته رسیدګي وکړو. انشاءالله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډیر جربه د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیل سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جاوید اوربلیم د کندهار ولایت درغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت کوم. ما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مسیزه کونې څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بل خصوص د کندهار ولسوالۍ امنیه کمدان هغه دې ته جدید توجه وکړي او کدا حالات نورم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته سلسی. نو موږ وایو چې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم مولا د بوری په بند کې کوچان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک ضرورت لرو، یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ د حکومت څخه دا خواهش کوو چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه دي.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب، امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبانو بند کړې او بله لاره دولتي چارواکو بند کړې ده. سره د خاکریز ولسوالۍ بیچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسلینو سره ستاسو ستونزې شریکې کو. هیله ده چې وکولای سو یو حل لاره ورته پیدا کو. نو مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم، غوړم دا وایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونه پورې پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ماده